سپین خبری.
روکو راست
سپین خبری.
روکو راست.
د سپین خبر یا رکو راست خبرونه ډیرو قدر مون اوریدونکو درنو لیدونکو ستړي مشي خات او آباد اوسې. پام دی هله بیا هم د افغانستان په تړاو په یوې مهمه موضوع چې نوې څېړنه شوې ده او جزئیات راوتلي دي. باغې تاسو سره البته ملمنو سره غږیږو چې تاسو واوري. نړیوالو ادارو خبرداري ورکړې ده چې د دریو کلونو پرلپسې وچکالۍ او دوامدار بشري بحرانونو نه وروسته د اوبو کمښت په دغه هېواد کې بشري ناورین لا پراخه کړی دی.
سازمان حفاظت از کودکان گفته که افغانستان یکی از آسیب پذیرترین مناطق جهان در برابر تغییرات اقلیمی است و در حال حاضر شرایط خشکسالی شدید و فاجعه بار این کشور را دچار بحران ساخته.
بله، نو درنو اوریدین که در نور پختان ترسنگ در هم پا خبرونه که زواب شید چه در وچکاله لعمل در بشری ناورین در گواخ مخنیوه چومره که دیشی؟ څنګه کې دیش امکانشته او کنه دا او نورې ورته پوښتنې په خبرونه کې ملمانه ځوابي. قربانم زنه او شب آشنا زما قدرمن همکار حفیظ آصفی.
بله، اما قبل از اینکه مهمانای محترم خدمت شما معرفی کنیم با هم به تازه ترین خبرهای افغانستان منطقه و جهان گوش میدیم.
درنو او محترم اوریدونکو السلام علیکم. پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته ویان غورځنګ. د افغانستان د سیاسي مشارکت شبکې په دوحه کې د ملګرو ملتونو د دویمې مشورتي غونډې د اجنډا په اړه په یو اعلامیه کې ویلي دي چې د دغه غونډو هدف او پایلې باید د طالبانو حکومت ته د یو بدیل حکومت رامنځته کول وسی. د شبکې د دوحې د روانې غونډې د جوړېدو په درشل کې ویلي چې د افغانستان سیاسي او ټولنیز وضعیت پیچلتیا ته په کتنې اړتیا ده چې نړیواله ټولنه او داخلي ادارې په افغانستان کې د دغه هیواد اوسیدونکو د اساسي حقونو د خوندیتوب او د جنسیتي برابرۍ لپاره لا ډېرې هڅې وکړي. ټاکل شوې چې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي په قربتوب د روانې فبروري د میاشتې په 13 او 19 د قطر په پایتخت دوحه کې د افغانستان د وضعیت د ارزولو لپاره دویمه مشورتي غونډه جوړه شي. د طالبانو د حکومت د برېښنا شرکت وایي چې د افغانستان څلورو ګاونډیو هیوادونو ته د پخوانی جمهوري حکومت څخه پاتې د 628 میلیونه ډالرو د پور د ادا کولو ترڅنګ د برېښنا د مصرف لپاره لوړاندې پیسې هم ورکړي دي. دغه شرکت ویان حکمت الله میوندی د سیشن به پورز د فبروري د میاشت په شپږمه چې د سلواغې له 18 نیټې سره سمون خوري د اکسپرتولنیز شبکه کې په یو ویډیوي پیغام کې ویلي دي چې د پخواني جمهوري حکومت پر مهال تاجکستان، ازبکستان، ترکمنستان او ایران ته د مصرف شوي برېښنا پور نه و ورکړل شوی. د چهارشنبه په ورځ د فبروري په اومه د پاکستان په بلوچستان ایالت کې د انتخاباتو د کاندیدانو د دفترونو بهر په دوه جلا بمی چاودنو کې لږ تر لږه 9 کسان مړه او په لسګونو نور ژوبل شوي دي. نور تفصیل د نظرانه یوسفزی پر رپورت کې.
د چاودنې په پاکستان کې د فبروري اتمې د ټول ټاکنو یو ورځ وړاندې شوې دي. لومړنۍ چاودنه د کوټې له ښار شاوخوا 50 کیلومتره لري په پښین ولسوالۍ کې د یو خپلواک نوماند د دفتر مخې ته د یو ځای پسې شوی ماین لکبل رامنځته شو او ولس کسان پکې وژل شول. د بلوچستان د اطلاعاتو سرپرست وزیر جان سکسی او د کوټ پولیسو ویلي چې په دې پیښه کې 15 کسان ټپیان شوي هم دي. د سکسی په وینا دویمه چاودنه د قلعه سیف الله په ښار کې د جمعیت علما اسلام ګوند د یو نوماند د ټاکنیز کمپاین دفتر ته څیرمه وشوه. هغه وویل چې په دې پیښه کې لږ تر لږه 12 کسان وژل شوي او 9 نور ټپیان شوي دي. نظرانه یوسفزی، امریکا غږ، واشنگټن.
خبرونو ته ادامه ورکوو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن منځني ختیځ ته په سفر کې د سیشن به په ورځ ناوخته له قاهرې څخه تل ابیب ته تللی دی. د امریکا دغه جګپوري ډیپلوماټ د سیشن به په ورځ د مصر او قطر د مشرانو سره لیدنې کړې دي او یوه ورځ وړاندې سعودي عربستان ته سفر کړی و. ټاکل شوی چې بلینکن به په دغه سفر کې په غزه کې د اوربند پر پلان کار وکړي. د حماس ډلې تیره ورځ داسې څرګنده کړه چې ممکن د اوربند په اړه یوې جوړې ته ورسیږي. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزارت وایي واشنگتن ته یې روښانه کړی دی چې ریاض تر هغه له اسرائیلو سره د اړیکو ټینګول نه غواړي چې یو خپلواک فلسطیني دولت په رسمیت پیژندل شوی نه وي. د سعودي د بهرنیو چارو وزارت چهارشنبه په ورځ
په یو خبر پاڼه کې وویل سلطنت خپل دغه کوټلې دریز د امریکا حکومت سرګند کړي چې تر هغه بل اسرائیل سره ډیپلوماټیک اړیکې ټینګ نه کړي تر څو د 1920 په کال د سرحدونو پر اساس داسې فلسطینی دولت په رسمیت پیژندل شوی نه وي چې ختیز بیت المقدس یې پایتخت وي. په خبر پاڼه کې چې د سعودي رسمي خبری آژانس خبره کړې ده همدارنګه ویل شوی دی چې د بل شرط په توګه پکار ده چې پر غزه یرغل بند شي او اسرائیلي ځواکونه له محاصره شویو سیمو څخه ووځي. د امریکا د جمهوري ریاست ټاکنو دپاره د جمهوریت غوښتونکي ګوند یوې کاندید نیکی هیلی د سه شنبې په ورځ نیوادا ایالت په مقدماتي ټاکنو کې د جمهوریت غوښتونکي ګوند نمایندۍ ګټلو هڅه وکړه خو هیڅ یو کاندید پکې بریالی نه شو. د جمهوریت غوښتونکو په ډله کې مخکښ کاندید پخوانی جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د نیوادا ایالت په مقدماتي ټاکنو کې هیڅ برخه وانه خسته خو ټول انتخاباتي پاملرنه یې د پنځشنبې د ورځې د ګوندي استازو غونډې ته ده چې ګمان کوي د جمهوریت غوښتونکو ګوند د نمایندۍ ګټلو کې به ورسره ډېر مرسته وکړي. د نیوادا ایالت په دغه مقدماتي ټاکنو کې د ډیموکرات ګوند رایا بیا جمهور رئیس بایدن په ډېره اسانۍ سره خپل کړه. د چهارشنبې په ورځ په آذربایجان کې ټاکنې وشوې او تر ډېره داسې څرګندېږي چې برحال جمهور رئیس الهام علیو به د بلې اووه کلنې دورې لپاره په واک کې پاتې شي. دا اټکل هغه وخت ډېر قوي شو چې کله د هغه حکومت د هغه سیمې د پوره کنټرول ادعا وکړه چې په رسمي ډول د ارمنیایي بېلتون غوښتونکو په کنټرول کې ده. دوه شپېته کلن الیوب د څه باندې شلو کلونو راهیسې په واک کې دی. هغه د خپل پلار چې د آذربایجان د کمونیست ګوند مشر او د یوې لسیزې لپاره جمهور رئیس پاتې شوی ځایناستی هم بلل کیږي. په آذربایجان کې د جمهوري ریاست بل ځل ټاکنې د راتلونکي کال دپاره په نظر کې نیول شوې وې خو الیوف دا ټاکنې د ټاکلي وخت مخکې ځکه اعلان کړې چې آذري ځواکونو د قرهباغ سیمه د ارمنیایي بېلتون غوښتونکو نه بېرته ونیوله. خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېدل.
روکو راس
سپینې خبرې.
درانو اوریدونکو قدر منو لیدونکو کور مودان چې تر دې شی به ملتي او کړد امریکا غا غاښ نه راټو نیم د سیمه او نړۍ خبرونه واوریدل. اوس به قدر من ملمانه چې موږ سره په خبرونه کې حضور لري تاسو درو پېژن.
بله مهمانای محترم برنامه امشب روک و راست سپین خبر ما جناب آقای محمد عاصم مایار کارشناس منابع آبی و جناب آقای فضل الله اختر کارشناس محیط زیست و اقلیم هستند.
بله.
پروژیسر برنامه تلاش میکنن تا مهمانای ما رو روی خط بگیرن. برای فعلا هنوز اونا تشریف ندارن. البته رقمی که پیشتر همکارم گفتن، سازمان حفاظت از کودکان گفته که بر اساس ارزیابی 5 سازمان بین‌المللی زمستان گرمتر از حد اوسط و کمبود برفباری نشانه های بد برای خشکسالی در افغانستان است.
بله. د همدې رپورت په اساس غواړو ځنې پښتنې د رپورت په اساس او ځنې پښتنې د افغانستان دغه روان ناورین چې د وچکالۍ له امله ورته څه بد وړاند وینه هم شوی ده چې دا به د لا بشري بحران د رامنځته کېدو سبب شي. په همدې اړه د خپل قدرمن میلمانه البته چې اختر صاحب اوس موږ سره په لاین کې دی.
بله آقای اختر هستن، آقای مار پسانتر می
بله بله د اقلیمي چارو او د اوبو د تنظیم څېړونکي فضل الله اختر صاحب را سره په لاین کې دی. اختر صاحب ستړی مشې زما غږ اوري؟
تاسو ستړی مشې، مننه خوشاله اوسې او اواز مو راځي.
اختر صاحب تاسو د افغانستان اقلیمي وضعیت لاوله څارلې ده او په دې برخه کې تاسو څېړنې هم کړې دي. نړیوالو ادارو خبرداري ورکړې ده چې د درې کلونو پر لپسې وچکالۍ او دوامدار بشري بحران نورسته د اوبو کمښت په دې هیواد کې بشري ناورین لا پراخولې او زیاتولې شي. ستاسو د څېړنې له مخې دغه اندېښنه د نړۍ څومره په ځای ده؟ آیا افغانستان وضعیت همداسې د پیشبینۍ وړ دی په همدې رقم؟
مننه ډیره زیاته ساسو پښتن. اول تو ساسو ټول لیدونکو ورډونکو سلامونه. څنګه چې دغه نړیوالو ادارو دغه پیشبینی کړی دا چې د افغانستان کې بشري ناورین لا زیاتې دي چې د اوبو د کمښت د وجې یا دغه اقلیمي تغیرات د وجې. بله همداسې ده زما په نظر، چونکې ما کتیرو ډیر شو کلونو ورختون ته وګورو نو په امداغه میاشتو کې چې دسمبر جنوري فبروري میاشتې نورمالن په افغانستان په ټولو سیمو کې دغه د ورخت چې د واورې په شکل کې زیاتو دغه غبه کېدلو کومه تیر ډیر شو کال سره پرتل کو دا غانو تقریبا تر ډیر شو نو وخت تر شپته فیصد پورې به ساتو کې ورختونه کم شوي دي چونکه افغانستان کې زیاتره وب چې دی په سندونو کې ارز مکلان دی وب کټغزی کې د سکاک لپاره زراعت لپاره نو دا 30% نه زیات یو به امدغه واور نه یا دغه ورختونه ناراضي دي د واورې په شکل کې دي او چونکه هغه ورختونه تر ډیر شنو تر 30% پورې د کم شوي دي مستقیما د تاثیر یو په دغه سکتورونو باندې چې زراعت او مالداری دغه برخه ده
بله
زیاتره برخه چې سره کېږي هم زمان یو فیصد یا کم زیات په زراعت او په صنعت کې استفاده کیږي سمو بخیر ساکو د صنعت لپاره استفاده کیږي نو کچیرته منګه دغه وبو کمختم دغه سي دوام ولري طبعا تاثیرات په ټولو سکتورونو دي مشکل دلته ده اصلا چې افغانستان کې داسې یو ځموار دولت نشتون چې هغه په وخت باندې د خصوصا د قانونو سره یا دغه سکتورونو سره کار وکړي به زیات استفاده کوي یا د وبو هغه د استفادې نمونه بدل کړي یا هغه د کښتونو انتخاب کې فهم وکړي چونکه دغه نه کنټرول نه لري چونکه موضوع درک نشته اصلا دغه تزرودار خبر سي وکما نو امکان لري چې زارد قانون امام خپل په خوانی طریقې سره کوم زراعت کوي چې هغه د زیات وبو مصرف کوونکي زراعت انتخاب بدوي کې شاید دغه ته امکان لري چې د ښاکو به کم شي یو په مقدار کم شي دومره برخه دا ده چې کچته مقدار د وبو د ښه کمیشي چې اکثریت نه تقریبا 30% کې لازم کې لاندې وبو ناراضي نو د وبو زما کې لاندې وبو مقدار کمیږي بلکې په کیفیت باندې چې کله مقدار کم شو کیفیت اوتومات چګيږي دا هغه کثافات او یا دا هغه
مننه زما بل پښتنه هم تاسو جواب کړل چې د حکومتونو مسولیت څومره داخل دی یا سم مدیریت شوی دی نه دی دی که څه وینو من نه تاسو توضیح کړم.
جناب آقای اختر با تقدیم سلام خدمت شما. امی مسائل هم نه تنها خشکسالی برای امریکا که شما فرمودین بر زراعت و مسائل دیگه آب آشامیدنی بلکه منابع آبی زیرزمینی ده هم آسیب میرسانه. برای اینکه ما گزارش هایی داشتیم که قبلا مثلا 30 یا 40 متر وقتی که شما حفر میکردین زمینی برای یک چا آب بلند میشد، حالا میگن تا 70-80 متر که حفر میکنن آب بالا نمیشه. نظر شما چی است؟
بله هم دغه سیده مونگا یو پروسه کال یو تحقیق کرده و آغی که مونگا دا بغض ستلایت نا استفاده کرده و دا گرس پنوم شد امریکا و دا ناسا او د آلمان دولت مشترکه ستلایت دی چونکه فیزیکی هغه موږ له ارقامو کم مخ ته په افغانستان کې نو موږ د ستلایت نه استفاده کړې و واقعا مشکل هم دغه سیده چې زمکه لاندې وبچي دي هغه چونکه کنټرول یو میکانیزم نشته چې په هغه باندې کنټرول ولري نو هر چا د خپل وس په اندازه باندې امیقي چاګانې یا چاګانې جوړې کړې دي او د وبو د راوستلو مقدار هم د کنټرول نه په کنټرول کې نه دی اکثره د ضرورت په اساس نه بلکې همداسې یو مفت منبع په هیڅ باندې دغه نه استفاده کیږي. بعضې ساحه د افغانستان شته چې هغه کابل کې مثلا چې څنګه نفوس زیات دی هلته تر 10 مترو سالانه هم ځمکې لاندې اوبو سطح کمیږي روانه ده او دغه شان که موږ لاندې ځو مثلا د افغانستان شرقي ولایت ته ځو او شمالي ولایت ته ځو هلته هم دغه ترند یا دغه رجحان یا میلان هم دغه سره چې ځمکې لاندې اوبو سطح کمیږي. یو دغه وجه دا ده چې په افغانستان کې یو په هایدرولوژي کې ورته موږ لیګ تایم وایو کله چې ورخت وشي خصوصا واوره نو د دې چې دا د ځمکې لاندې اوبه تغذیه کی هغه سفر هغه دورانیه د دغه اوبو چې هغه تقریبا 4 میاشتې سفر لري چې هغه ذخیره زیاته کی پرته
بله
صفانه چې اوس ورختونه کم شوي دي واوره کم شوي دي نو یو خو هغه مدت چې دا واوره په سطح د ځمکې پاتې شي هغه کم شوي دي نو هغه 4 میاشتو سفر متاثر شوي دي. نو یو وجه ده دویمه وجه دا ده چې د ریچارج نه نسبت ډیسچارج یا چې ویل یا د تغذیه پس په نسبت باندې د وبو مصرف یا استخراج زیات شوی دی یو غټ مشکل دغه دی. دریم غټ مشکل دا دی چې د افغانستان په صنعت د کنټرول کې نه دی، دولتي یا اداراتي کنټرول کې نه دی. مثلا د افغانستان په د کابل مخصوصا یا د هرات زبر کابل خبره وکم، هغه مشروبات او کمپنیانې چې د افغانستان د کابل په شرقي اطرافو کې کار کوي هیڅ اته تر اوسه پورې هیڅ ارقام نشته چې دوی په ورځ 2 میلیون لیتر اوبه د ځمکې لاندې ذخیره نه راوباسي او 2 میلیون بیرته ورکوي، بیرته خونه ورکوي، خو تبه استخراج دی. دوی صرف او صرف خپل بزنس کوي په هغه باندې، دغه ته کنټرول نشته او دولتي ادارات هم فکر کوم تر ډیره پورې بے خبره دي.
تشکر وکړئ اختر.
اخر څه تاسو د معلومات لمخه آیا په افغانستان کې دا فکر، دا اداره، دا مدیریت په دې ډول شته چې مثلا تاسو د فابریکو خبره یاد کړه، دا ډیره مهمه خبره ده، دا فکر الته موجود دی چې دا اوبه چې دومره مصرفيږي په میلیونونو لیتره دا بیرته باید یو ذخیره ولري یا بیرته دغه ذخیرو ته اوبه اضافه شي. خا د اقلیم د بدلون سره خو څوک لاس پنجه نشي نرمولای، اخو جدا موضوع ده، اما موجوده امکانات په نظر کې نیول سره خدغه فکر مهم دی، مدیریت مهم دی چې آیا دغه یو څه په افغانستان کې او یا اصلا نشته ده او که او یا بے توجهی شوه ده که څنګه اساس معلومات دي.
مننه. یو په دغه برخه کې ما په هوی چې د ما په نظر باندې کم دی، کومګه د 2000 کال نه دی خو وګورو چې وخت جمهوریت دولت او دا باید زو منم چې پاره د وخت کې هم یو د اوبو د تنظیم یا د اوبو حکومتداري لپاره په قوانینو پلي کولو باندې کار نه شوی. اصلا یو دا یو په تیر دوه خبره دا چې په تیر دولت کې اگر چې د رئیس جمهور په هره دویمه خطبه یا بیانیه کې د اوبو په تنظیم او دغه په اهمیت باندې خبرې کېدلې او غیره لپاره پلانونه په کار کېدل، متاسفانه په هغه وخت کې زیرات وزارتونه چې وزد لوړ زده کړو وزارت مثلا یا د زراعت وزارت یا د اوبو انرژي وزارت کوم داسې تخصصي برنامه ونه لرلې چې دغه اگایی یا دغه پوهاوی پیدا کی. مثلا په دغه برخه کې خلک تربیه کی، مثلا په ټول افغانستان کې موږ د اوبو تنظیم یا د اقلیمي چارو لپاره د پوهاوی لپاره کوم ماستری برنامه نه لرل. دغه یو به توجهی د تیر وخت او د فیلی وخت کې هم اشاره ضرورت غواړم کوم چې خاله سنجیدنه او چارواکي سنجیدنه شاید په دغه برخه کې متخصص کارونه وکي، تخصصي برنامه جوړيږي. دغه درېم خبره دا ده چې هغه دولتي ظرفیت مربوطه اداراتو ظرفیت چې فکر کوم یو هغه مشکل وو چې اکثره وختو کې انحصار په خارجي مشاورینو او چې یو خدای د معاشات په بدل کې ډیر زیاته برخه د پیسې د افغانستان یا د ملل متحد یا د مربوطه ارګانونو ځان سره وړلې، برعکس هغه ځای قدر تربیه نه کړې شو چې په دې برخه کار وکړو. نو په محلي قدر نشتون او د ظرفیتونو نشتون یو بل عامل چې په دغه برخه کې عامه په هوا نه پخوا شوه دی او اوس خو بیخي نشته په دغه برخه.
جناب آقای اختر، در این اواخر گزارش رسید که در برای یکی دو روز برف کافی باریده. خب مطمئنن که بر خوشسالی شاید کافی نباشه، اما چقدر اینا میتونن از ذخیرهایی را که در کوه ها هستن یک ذره برای مبارزه با خوشسالی آماده بسازن؟
بله، اگر چه تاسو خبر سمانه تاسو نسبی جواب مرکو آلتا، اگر چې هغه کمخ چې د دیرش نه پر شپته فیصد پورې د ورخ کمخ منګې ساسو هغه کمخ کې کومک نشي کولای، خو بیا هم په نسبی توګه کولای شي په زراعت کې کومک وکړي او هغه د اوبو ذخایر سيدي داغي پراړه کولو کې مومد ثابت شي. نو په مشروطه توګه کولای شي کومک وکړي. او بل ضروري خبره دا ده چې دغه د هوا کیفیت ډیر زیات خراب شوی، په دې سره یو هغه چې اغه مولق پارټیکل سی ورته وایو اغه را کوس کلو او هوا نسبتا صفا شو ډور سره، بل یو څنګه څه 2 ملي متره د نم په شکل کې د زمکه پروفایل ته داخله شلو چې امکان لري د بازي سبزیجات هو یا د فصلونو. اوس چې په افغانستان کې غنم کرل کیږي چې هغه درې وخته مصرف لري، په افغانستان کې تقریبا په ټول ولایتو کې او یو غالب فصل لچ کیږي، نو دا هغه په جرمنیشن کې یا دا هغه په نمو کې کومک کوي د ډېر خو وختو او په جزوی توګه کوکې شي کومک کوي.
بله، ډېر مننه اخر سب. په همدغه موجوده امکاناتو کې موجوده ظرفیت کې او موجوده وخت کې چې تاسو ګوري چې افغانستان د اقلیم د بدلون څومره متاثر شوی دی، د کې ساسه غوړ ساسه تجربه د مطالعه او د څېړنې نه استفاده وکي، څوک چې خبرونه اوري څه امکانات شته. مثلا د یقین چې د آگاهی پروګرام تاسو وایي چې نو پلې شوی یا ظرفیتونه موجود نو په دغه موجودی وخت کې دوی څه کولای شي؟ د دې پوښتنې ځواب تاسو نه لګ وروسته غواړم، خو فعلا موږ سره مایار سه په لاین کې فکر کوم.
متاسفانه که آقای مایار نداره،
خما چې آقای منتظر پاتې نشان. خو نو اختر سب خیر مهرباني وکي، په دغه موجودی ظرفیت کې چې تاسو ګورئ چې مخکې پیرانه واچوله چې په خواله شکایت موجود د قدری ظرفیتونو د نشټون او دا چې آگاهی نه ورکړل شوی، نه د یقین ته او نه عام خلکو ته چې اوبڅره کم ذخیره کې څومره چې مصرفي څه باید نور وکي. نو اوستاس څه اوستاس تجربه او څېړنه څه ښیي چې موجوده حالت ته په کتو خلک د یقین باید څه وکي؟
ټول نه مهمه خبره دا ده، یو خو تاسو ټول ته معلومه ده چې په افغانستان کې کوم مروج قانون یا قانون اساسي چې هغه په تعلق دی، هغه د کار نه دی یا هغه ان استفاده نه کیږي. نو د څه کوم موجوده قوانين نشته، هغه افراد فردي خوخ او ناخوخ دي چې هغه مخې ته دي. یو خبره د حقین باید څه کوي، په تیر دوه کلونو یا دوه نیمو کلونو کې موږ قتل نه غینه مخکې هم تقریبا صورت عالم دا سی و چې قانون په
بله افسر سی یو خبره خپلم په ګل بدله خبرم یو پښتنه د یقین بي دغه په کلو باندې کې هغه نه د قوانين نه خبرو نه پویدل چې قانون په دې برخه کې د وبود مدیریت یا ذخیره په برخه کې څه حکم کوي او کنه کوي. وسم د سیواله د چې قانون خصاص خبره نشته دي، اما د هغه د آگاهی د پاره څنګه یو دیقان پوي شي او بشته ده په کلی کې ازمکه خړوبېږي، اما کال ته پیشبيني نشي کېدل چې دا وبوي نه وي ازمکه به سره کمی دوی وای څه وکي.
بله سم خبره مو کړه، ضرور دا چې یو خود وو کمښت د خانانو لپاره کار دی چې د فصلونو په انتخاب کې ډیر زیات احتیاط وکړي. مثلا په تیرو کلو کې موږ قتل تیرو دوه کلونو کې هم چې د خانانو دومره زیات اندوانې تولید کړي او یو خوږی په زرګونو لیتر او به مصرف کیږي، یو اندوانې د تولید لپاره او بیا یې مارکیټ نه لرو خرید یې نه لرلو. نو دا یو کترته د خان د پیسو یا دغه د منابع او غره خرابې ده نقصان ده. بل طرف ته ملي اقتصاد هم کومک نه کینه، د دیقان شخصي اقتصاد نه ملي اقتصاد ته کومک، بل مارکیټ کې خرید نه لري. دونه ضروری خبره ده چې موږ سره گاونډي ملکونه چې دي هغه موږ سره مخلص نه دي. کله چې د دیقان فصل تیار شو هغه سرحدونه بندي نو هغه برباد شي.
به په دې صورت کې حکومتونه نشي کولای چې دیقانان سبسډایز کړي هغه سره او بخي کومک او کې د یقین سره چې دوی د فصل او د اوبو د امکاناتو مطابق دوی فصل واخلي یا وکړي کنه په دې رقم باندې مخکې ویسي او حکومت سره به مرسته وکړي.
بله نو په مختلفه دنیا کې خو هم داسې ده چې کله چې داسې ناورین راځي یا داسې مشکلات راځي نو دولت کومکې. دلته خو مشکل دار دی، د مشکل درک نشته. ما وختي خبره وکړه کله چې سیلاب راشي یا وچکالی راشي دا د ګناه په شکل تعبیریږي او خلکو ته داسې ویل کیږي چې دا زموږ د ګناهونو سبب دی. اگر چې د ګناهونو سره هیڅ کار نشته د دغه دی پروسیسونو یا هغه چې دي، نو دولت کار دلته داره چې دغه خلکو د آگاهی ورکې دوی سره کومک وکړي. د دې خان لپاره په کار دا چې مثلا ذکر د کابل دریای او ځې خبرې وکمه، په لغمان کې د مولای او د ګلپی ضرورت نشته، پر هغه صورت کې چې دا په سلهاو ملي متر او بغواړي چې دغه تولید وکړي خو هغه خرید نه لري هلته. یا مثلا په جلال آباد کې د شولو کښت باید کنټرول شي په نسبت دغه مارکیټ ته وکتل شي چې آیا دا په
ډېر مصرفي دي د فصلونو کې. بله
روبي کې مثلا
ډېره مننه، ډېره مهم ټکو ته اشاره وکړل. نیک مرغه مایار صاحب موږ سره اوس په لاین کې دی.
بله جناب آقای مایار خوش آمدین با برنامه، صدای مرا دارین؟
بله صاحب سلام، خدمت شما و بینندگان شما.
تشکر از حضور شما. خب این رقم که در تایی لحظه صحبت کردیم با مهمان محترم برنامه آقای اختر و همکارم بانو آشنا هم فرمودن، 5 سازمان بین المللی غیر دولتی در گلامی از خشکسالی امسال با عنوان بدترین خشکسالی در 30 سال گذشته در افغانستان هشدار دادند. خب تغییر اقلیم در همه جا است. چی فکر میکنین که در حال حاضر تغییر اقلیم در موقعیتی که افغانستان قرار داده چقدر تاثیر کرده و چه تاثیرات به جا گذاشته؟
بسیار تشکر، سوال بسیار خوب است. شما درست فرمودین، تغییر اقلیم در تمام دنیا است، اما وضعیت تمام دنیا مثل افغانستان نیست. اینی را باید ما و شما متوجه باشیم.
بله.
آمادگی هایی که یا زیربناهایی که کشورهای دیگر دارن نسبت به افغانستان به مراتب بهتر و بیشتر و قویتر هستند. اینان در اون صورت تاثیری که تغییرات اقلیمی برای اون کشورها داره نهایت کمتر نسبت به افغانستان است، و بر افغانستان چون زیربنای آبی نداره و آمادگی برای این تغییرات ندارد، از این لحاظ آسیب های تغییر اقلیم در اینجا بیشتر است. اگر ما یک مثال بتونم، افغانستان مثل یک شخص فرض بکنیم، مثل یک شخص مریض وارست که توان استقامت خود نداره، یعنی ضعیف است. بنابراین یک مریضی اندک دیگه که ما او را فرض کنیم تغییر اقلیم باشه، این را بیشتر متضرر می‌سازه نسبت به یک شخصی که او برای پای خود استوارن ثابت قدم استاد می باشه. بنابراین در این صورت افغانستان یک کشوری چون فاقد زیربناهای لازم است، تاثیرات تغییرات اقلیمی در این کشور نهایت زیاد است و از یکی از تاثیرات هم خوشسالی است. ببینین این سال که پیشبینی هایی بود که بارندگی بیشتر باید شوه و یک سال پر آب خواهد بود، اما تا هنوز مقدار برفی که باریده از حد اوسط کمتر است. در دو هفته آینده افغانستان متاسفانه برف نخواهد داشت و بعد از او هم اگر برف بباره بیشتر به شکل باران می باشه و آب باران در افغانستان نمیمونه، از دریاهای افغانستان به کشورهای همسایه و بیرون.
اما آیا بارانایی که بعدن بباره، شما گفتین که بیشتر به دریاها سرازیر میشن و بالاخره به کشورهای دیگه، اما این بارانا آیا منابع زیرزمینی افغانستان تقویت نمیکنه؟
میکنه، اما نسبت به تناسب برف خیلی کمتر است. یک مسئله. مسئله دومی است که ببینین بارانهای آینده مفید هستند، یعنی بارانهای ماه مارچ و اپریل حتما در کشاورزی و کشت للمی خیلی مفید و حیاتی هستند. اما مسئله در این است که خوشسالی که افغانستان باش مواجه میشه در ماه تابستان خواهد بود. ببینید سال گذشته تقریبا ما این سناریو را داشتیم. خوشبختانه که کشاورزی سال گذشته فصل اول به حاصل رسید، به خاطر از اینکه بارانهایی که در فصل بهار صورت گرفت گرچه کم هم بود در وقفه های لازم صورت گرفت که باید اونجا میشد و نباتات برای ضرورت داشتند. اما امسال او تا هنوز این کار صورت نگرفته و احتمالش دقیق نیست، و همچنان در ماهای تابستان ما در سال گذشته داشتیم که خوشحالی خیلی شدید داشتیم. بنابراین از کاهش ظرفیت برف در کشور، یعنی خودش یک عواقب خود در ماهای تابستان نشان میده و این مشکلات زیاد میسازه. رای جبرانی و رای حل ازی هم فقط انکشاف زیربنای آبی است که ذخایر آبی بیشتر شوه و افغانستان بتانه آب ذخیره بکنه برای ماهای بعدی سال.
بله.
اگر یک چیزی دیگر هم اضافه بکنم و این است که در شرایط فعلی وابستگی افغانستان با باران ها خیلی زیاد شده، بخاطر از اینکه اگر باران باشه یعنی این کشور خوبتر از شرایطش، باران نباشه شرایطش بدتر میشه. اینمی خودش از اثر تغییرات اقلیم است و خیلی یک نتیجه ناخوشایند است که ما روبرو هستیم.
تشکر آقای مایر.
مننه مایر صاحب. اختر صاحب، اوبه څنګه ذخیره کیږي؟ په څه شکل باندې؟ مثلا د افغانستان هم دغه اوسنی بارانونو اقلیم ته پکاتو.
مننه. په غټه سده باندې خو موږ د لپاره بندونه لرو چې باید هلته ذخیره شي او د اوبو زیات مقدار هلته ذخیره کیدلی شي. چاغه ما وخت نه خبر ته اشاره د زمکه لاندې بو په تغذیه کې هم کومه کې او د ساتي بو په شکل باندې استفاده لپاره من کولای شو د زراعت او یا د څښاک لپاره دا غیر استفاده او په صورت د دې چې هغه فلټر شي یا پروسس شي. مثلا عادي خلک کچې ته منګه دونه بودیجه ونه لرو، مثلا بیا ته کېدل شي عادي خلک کولای شي مثلا هر ګورو په څه خامه ځای.
بالکل اختر، فقط د افغانستان شرایط، د افغانستان د قانون، د دوی پویا او هم د غزمه کې شاړ زمکه او د دوی پویا او ظرفیتونه دا ټول په سترګو کې کوي او ورته یو تعریف او مشوره ورکوي چې وب څنګه ذخیره کوي.
عادی خلک کولای شي، عادی خلک کولای شي په هر زمنګ دشتي ساحات چي دي یا زرخي ساحات چي دي په هر ناوک یو بن وتړي غور کوټه کې غټ دي وبو دغه رفتار یا سرعت کم کړي شي نسبتا وخت ډیر ورکی وبو ته عمل ته پاتې تر څو جذب کړي شي. نو دغه کې د شي زمنګ د وبو په ذخیرو کې کومک وکي په هر کلی کې د ځوانانو ګروپونه کېدل شي راټول شي په هر باندې کې کېدل شي راټول شي د سیو تنظیم جوړ کړي چې خپل منطقه کې شینکی تا یا د وبو په تنظیم برخه کې بل سره مرسته وکړي. هغه کول شي دغه شانتي واړو واړو بندونه په دوستانه فضا کې جوړ کړي، مثلا تیګي ودري یا غازمکه راو کنی دوبو سرعت کم کړئ شي اول ته وبد تام شي تر څو جذب کړئ شي. په غټه کې خو بیا دولتونو کې سره متاسفانه به د افغانستان فعلی غټ دی حالت هم او جغرافیایي موقعیت چې دی اکثره وختو کې چې نړیوال انویسمنت کوي دلته یا کومک کوي هغه غواړي چې د همسایه ملک نه افغانستان مثلا هغه واخلي، داسې یو جواز واخلي چې هغه مشکل ونه لري او موږ تاسوک نه راکوي. متاسفانه په تاسو موږ په تیر دولت کې هم داسې کوشش شوی او په بعض ساحاتو کې مثلا پاکستان د اجازه نه ورکول چې دغلته کار وشي یا ایران شاید د اجازه ورنه کړي چې دغلته کار وشي. نو هغه صورت کې نړیوال کومکونه نه کوي، دولتونه کولای شي په دغه کې انویسمنت وکړي، دغه برخه کار وکړي. د قانونو ادي خلک ما څنګه چې ویل په کولای شي په محلي سطح باندې دغه فکر ته رواج ورکړي، دغه عام کې دغه فکر دلته دغه ځای ډټ کی تر سوب پاتې شي.
ډیره مننه. تر ټولو مهمه خبر هم دا ده آصف صاحب چې د قانون دغه غووري چې په ډیره اسانۍ کولای شي چې واړه بندونه جوړ کړي، د اوبو سرعت چې کم ځایونو کې ډیر دی هغه کم کړي تر څو زمکه ته اوبه ډیر جذب شي او یو ذخیره ولري.
تشکر آقای اختر. آقای مایار، آقای اختر هم فرمودن سر این مسئله که خب اگر در شرایط حاضر دولت ها نتانن به کمک مردم بشتابند، خودشان میتانن. راهی را که اونا پیشنهاد کردن مثلا که بندهای است که اونا در اونجا آب نگهداری شود، شما چی شرایط را پیشنهاد میکنین که مردم بتانن ذخیرهای آبی خود گسترش بدن؟
بسیار تشکر. ببینین، یکی ما باید توقع از این را نداشته باشیم که تمام کار مردم انجام بدن، به خاطر از اینکه این مشکل بیشتر از توان مردم است.
بله.
اما رای حل های وجود داره که مردم یا دهقین میتونه امی تاثیرات یا ضرر های از این پدیده را کم بکنه بالای کشت و حاصلات خود. یکی هم ظرفیت یا جمع ساختن آب است که دکتر صاحب اختر اشاره فرمودن، و یک رای حل دیگه هم وجود داره و این است که ما به تناوب کشت ها روی بیاوریم. مثلا کشت هایی که آب بیشتر لازم داره از او در جریان سال هایی که کمتر بارش صورت گرفته یا خوشسالی است کاشتر نشوه و در عوض کشت های صورت بگیره در جایی که آب کم است که در اونجا با آب کم میتونم با حاصل برسه. به این شکل بعضی نباتات زراعتی وجود داره که میتونیم با استفاده از او سطح بیشتر کاهش مصرف آب کاهش بدیم و یک ساحه بیشتر آبیاری بسازیم. یکی از این کشت ها زعفران است، اینجا ما میگیم برش، و همچنان بعضی محصولات دیگر هم هست. و اما برای از این کشت ها حکومت ها هم باید یک راه حل برای اتصال محصولات به مارکت ها و همچنان پیدا کردن مارکت برشان کار بکنن، چون این تغییراتی که با وجود میه و کشت هایی که بدیلن معرفی میشه نمیتونه مصارف اقتصادی آنچه را که قبلا دهقین به دست می آوردن یا پورا بکنن در شرایط فعلی. بنابراین نه تنها روی بدیل های زراعتی فوکس میشه، بلکه روی زیربناهای مثلا سرک ها، روی اتصال شبکه های کوپراتیف ها و همچنان دیگه منابع ما میتونیم به این تغییرات پاسخ بدیم و تاثیراتش کمتر بسازیم.
تشکر جناب آقای مایار.
بله اختر صاحب، که چیرتا مسئله دای چه ده اقلیم بدلون افغانستان او وګړي دومره متاثر کوي چې اوسرته نړۍ هم په تشویش کې ده، څه لازم تدابیر هم ده اوس د پسرلي فصل را نږدې کیدونکي دی، بارانونه ډیر کیږي، همدغه اوس نه سر له اوس نه څه توصیه کوي په عمومي توګه خو تاسو رڼا واچوله او ما یار صاحب هم وغږیده. توصیه به هم څه وي چې کومې اوبه چې د باران دي یا وا خدای پاک رحم کوي کله واوره ورېږي د دوی نه څنګه استفاده وشي چې حداقل کوم ناورین چې پیشبینی شوی دی یا وړاندوینه شوې ده د هغې مخنیوی وشي؟
مننه. یو چې موږ په خپل څېړنو کې هم دې ته اشاره کړې دغه د ورختونو د نمونه بدل شوې ده. موږ دا ګورو مثلا خصوصا د افغانستان په د کابل دریایي حوزه کې چې تقریبا 12 ولایات پاغې کې دي د کابل په شمول باندې او مشرقي ولایات دي. نو دغلته چې د تاسو ویل پسرلی بارانونه شاید هغه سي نوي کوم چې مخکې وو زما په نظر باندې هغه پیشبیني دا سي د فیوچر پروجیکشنز په زمن کې د وړي ورختونه زیاتېږي او دا موږ د تیرو درې کالو شاهدان یو چې ډېره بربادي وکړه په پکتیکا کې په خوست کې په ننګرهار کې ډېر خراب یاني وکړلې کورونه یې وړل انسانان یې مړ کړل زمکه زرخیزه برخه د زمکه غل زرغونه برخه وی ورل زمکو د سره بندونو غ ظرفیتونه هم کم کړ زکه چې خاورې او شګي او غي ورل بندونو ته څه چې خلک باید وکي ذهنن باید اماده وسی چې سکه هم د 13-2-3 کلونو په شانتي ډېر امکان شته چې د وړي ورختونه زیات شي. کله چې د وړي ورختونه زیات وشي هغه به د سیلاب په شکل کې خدای مکه خدای مکه ډیر نقصان وکړي. د وس نه ذهنن تاسې ماده وي چې د اوبو مسیرونه ونه نیسي دا خلک کورونه پکې جوړ نکړي او که جوړ کړي دا غیغه مخریزه کړه دغه یو نوې د مال حالت د افغانستان لپاره خصوصا د کابل د ځای او ځای لپاره چې د وړي ورختونه به زیات دي. دلته موږ کتل چې مخکې خبرو کې اشاره وکړه چې ډیر نقصان یو کوم اقتصادي هم زراعتي هم انساني. نو یو خدای چې دغه مخه دبن کی بل خبره ده چې دغه وړو وړو بندونو په ایجاد سره کېده شي تر ډیره پورې یا تر حد پورې شدت د سیلابونو کم کړي شي دا به الته تام شي تر څو سیلابي هغه شدت یې زیات نشي او بربادي ډیره ونګي. د وسنه په کار ده چې عام د قانون د خپل زمکو لپاره داسې بندوبس وکړي چې دغه سیلابونه چې متوقع دي چې سکل په وړي کې راشي مخصوصا د جون د میاشتې نروستو اغه شاید نقصان ولري. دا چې په سبلي کې کوم ورختونه کېږي هغه لپاره هم ضرور دا ده چې هغه به تم شي د ذخیره شي هغه که په هر شکل وي دوی ذخیره کې کاغه د چاتو د کورونو د چاتونو نه وي مخینه باید داسې دوغلونه یا داسې ساګانې وړي وړي په کورونو کې اوس برخه ولري چې تر څو دا وبو د سیندونو ته تګ نه مخکې هم دغلته تم کې تر څو په زمګه کې جذب شي د ذخیره برخه زمګه کې کومک وکي یا هغه بعد د قانون منګلې دلی چې هغه په پټو کې ځاسې سیمټي ټانکي جوړی کړی ورته څه شي کې د شي چې د غذایات مخاوني شي د تبخیر مخاوني شي د غساته باید پټه شي تر څو کدو وب په کمخ په وخت کې کول شي د غې ذخیره نه استفاده وکړي په دغه ټانکیو کې ساتلې دي یا په هغه کې بلولونو کې یا نور داسې سټرکچرونو کې ساتلې دي. نو په سړي لپاره دا ده او په د وړي ورختونو لپاره هم دا چې امکان شته چې د نو کالو په نسبت باندې بیا هم څه کاربارونه ډېر زیات وشي او ډېر په شدت سره وشي خدای مکه نقصانات به زیات وي. نو هغه لپاره مخکې د مخنه خلکو لپاره کار دادی چې دا وو مسیر پریک دی هغه لارې پریک دی بل خبره چې بدونه جوړ کړي او دغه وب ذخیره کې تر څو شدت یې کم شي تر څو سیلابونو کې د زیاتو اقتصادي جاني او مالی نقصانات وبوي.
تشکر آقای اختر. آقای ماهر یکی از مشکلات دیگه علاوه بر زراعت و ذخیره های زیرزمینی رقمی که شما هم پیشتر گفتین و جناب آقای اختر هم فرمودن مشکلات آب آشامیدنی است که مردم با کمبود آب آشامیدنی سالم و پاک دست و پنجه نرم میکنن مشکلاتشه. تعداد زیاد از کمپانی های هستن که آب میگیرن از چاهای عمیق و از چشمه ها و این مسئله هم یکی از مشکلات دیگه هست که مردم هم با مشکل مواجه میکنه کمبود کمبرفی و خشکسالی آبهای آشامیدنی ده. درست است؟
بله بله دقیقا. ببینین یکی خو توزیع زمانی بارندگی در افغانستان است که یکسان نیست متاسفانه، یعنی در ماه زمستان بارندگی بیشتر است و در ماه تابستان بارندگی اصلا خیلی کمتر است و یکی هم توزیع مکانی آب است که مثلا در یک منطقه آب فریمان است در منطقه دیگه آب کمتر است. اگر ما و شما ببینیم در قسمت جنوب و جنوب غرب افغانستان آب کمتر است نسبت به شرق و شمال شرق افغانستان.
بله.
بنا به این صورت مشکلات آب از یک جای نسبت به دیگر جای متفاوت است. مشکلات کمابی خصوصا در شهرها بیشتر است، چون در اونجا تراکم نفوس بیشتر زیادتر وجود داره و آب برای آشامیدنی و همچنین مصرفی که آب در خانه استفاده صورت میگیره استفاده میشه و از این لحاظ منابع زیرزمینی از یک طرف از اثر کمبود تغذیه در اثر کاهش باران و برف کم شده و از طرف دیگر استخراج بیشتر نفوس این منابع را بیشتر کم ساخته. در کنار از این فابریکه های هم وجود داره که آب استخراج می سازه و بر منابع مختلف مثل تولید نوشابه و تا هم به خارج هم صادر میشه. این یک فاکتور دیگه است که در بعض نقاط کشور مثلا شهرها منابع آب کاهش یافته کاهش داده. ببینین در اینجا چند کار باید صورت بگیره. یک این که رای حل هایی که تا هنوز سرش بحث شد و رای حل هایی بود که در اطراف و در بخش زراعت قابل تطبیق بود، رای حل های شهری هم وجود داره که او میتونه آبهای باران، آبهای برف و زیر زمین ترزیق بکنه. ببینید در شهرها معمولا جاهای ذخیره آب نسبت به اطراف خیلی کمتر است، متراکم هستند چون نفوس و همچنان ساحات پخته بیشتر است. بنابراین بعضی راه یا ساختمان های کوچکی وجود داره، مثلا در پارکینگ موتر میشه یک قسمت یک پایپ عمیق غرس کرد تا او آب جذب کنه به زمین، اما آبی که جمع میشه همچنان آب بام ها میشه در قسمت های کوچکی حویلی به زمین ترزیق شوه و از سنگ های استفادهش صورت بگیره در پیاده روها که او منفذ میداشته باشه، یا هم ساختارهای جالی مانند داره که او هم اجازه میده آب به زیر زمین آهسته آهسته جذب شود. بنان از هر طریق ممکن و همچنان راه‌های کوچک دیگری هم وجود داره. از این طریقه ها میشه جذب آب به زمین در شهرها بیشتر ساخت. در قسمت مدیریت هم راه‌حل‌های وجود داره. مثلا در ما باید بیلانس بین استفاده و موجودیت منابع ایجاد بکنیم، یعنی در جایی که آب کم بود است ما اونجا باید حکومت با فابریکه هایی که آب بیشتر استفاده میکنه اجازه فعالیت ندن و اونا را در جای موقعیت دیگه کنن که منابع آبی اونجا فراوان است. به این شکل ساختارهای مدیریتی هم میتوان ما مصارف کاهش داد و مصارفی که برای نوشیدن و مقدار آبی که برای نوشیدن لازم است او را فراهم نمود. یک چیز را ما و شما باید فراموش نکنیم که حق دسترسی آب هر فرد به آب و آشامیدنی حق اولویه است از وایی در قانون هم تثبیت شده، اما حکومت ها میتواند با توسط تهیه آب از اونا یک مبلغ دریافت بکنند. در غیر آن آب برای تمام شهروندان یک کشور مجانی است و یک منابع عام شمرده میشه. بنان در صورت از این لحاظ ما میخواییم بگیم که حکومت ها مکلفیت دارن تا تعادل یا عدالت بین شهروندان ایجاد بکنن و برای از اونایی که آب ندارن آب فراهم بکنن و اونایی که آب دارن اونا را هم بهتر و دقیقتر مدیریت بکنن.
بنابراین تشکر آقای مایار. فقط 6 دقیقه به ختم برنامه مانده، برنامه را جمع‌بندی میکنیم با اجازه شما بانو آشنا و به هر میهمان محترم 3 دقیقه وقت میدیم.
بلکل
بفرمان شما.
بله. اختر سب کچیر تا د اقلیم بدلون نه افغانستان په در ډول متاثر چده دا همدسه دوام پیدا کی دا امدی وضعیت پرانا که دا افغانستان او دا خلکو راتلون که څنګه ګوري؟ زکه دا خو د سیهی برخه نه نیولې تر غذایی تر نور و نورو و ټولو برخو که تاثیر گذاره دا یا اغیزی لري، نو دا ټولو برخو تای پکاتو دا ټولو برخو بانده اغیزو تای پکاتو چه فکر کوي راتلون که دا پاره چه فکر لره؟
دیده زیاده منانا اول خو زما په نظر که چیر تا دا وضعیت امداسی وی چې دا روان دی افغانستان کې زیاتره اتکا په زراعت ده. مخکې چې افغانستان موږ مهاجرین لرل یا لروی شاید په دنیا کې په تعداد نگانه افغانستان په اول نمبر چې زیات مهاجرین وطن وزي وطن پرېږدي په افغانستان کې عملا کلایمټ ریفیوجیز ورته وي د اقلیم مهاجرین هم شروع شي.
البته د نړۍ ډیرو بخې اختر صاحب البته د نړۍ مرسته ته اړتیا شته کوي ای نړیواله څه کول شي د برخه کې افغانانو سره مهرباني.
بله راځم هغه ته نو یو خدای چې د اقلیم مهاجرین مهاجرت به زیات شي په افغانستان کې هغه منطقو کې چې خلک ځخا کوبون لري مخصوصا ډاکټر صاحب مایارو ته اشاره وکړه چاغه انساني حق ته ضرورت ته نو البته شاید دوه ناممکن وي. نو یو دغه خبره ده دوه مخبره ده چې موږ عملن ګورو په زمون پیلي تیړنې دي چې اتر سره چاپته نه سپارل شي خو ابتدایي نتایج دا وي چې د افغانستان تر اوسه په کوم حالت روانو ده چې په هلمند دریایي حوزه کې د ځمکې لاندې د اوبو استخراج د زراعت لپاره مخصوص ډیر زیات وو. اوسنۍ نتایج دا وي چې د اوبو د کمښت وجه په کوم موسم کې چې ډیر ضرورت ته هغه وخت کې د کمښت وجه د افغانستان په شمالي حوزه کې په پنجام حوزه کې د ځمکې لاندې د اوبو استخراج ډیر زیات شوی دی او همدا به دوام وکړي چې کله دغه دوام وکړي نو د مستقیم تاثیر د سقاکت اوبو یا د کمښت په شکل کې راځي الته نو د دقان جوان متاثر کیږي غربت زیاتې دی الته چې متاسفانه امکان لري چې ډېر خلک بای صحت پرې خصوصا ځوانان کار وطن پرې دغه یو يرښتہ د نړیوال څه کولې شي ما یو څه به خبرته اشاره وکړه چې هغه تعادل په منځ کې راشي فکر کوم دا بهتري نه خبره ده چې هغه تعادل ته سړی وګوري چې ساتي او د ځمکې لاندې وبو هم د تغذیه هم د استخراج برخه کې باید تعادل او انصاف نه کار واخلي. نړیوال کته کومک کولې شي د هغه نړیوالو دغه چونکی د اقلیم تغیرات نړیوال دی او بایس افغانستان نه دی خو متاثرین افغانان دي متاسفانه چې نړۍ هغه جګو تلورې وادونو کې راځي چې ډېر زیات تاثیر لاندې نړیوال په هغه فیصلې چې دوی کړې دي چې د دوی د صنعتي انکشاف ته وجه افغانستان خرابې تر روان دی. افغانستان قیمتي طبي منابع چې هغه وبدي موږ د لاسه ورکو هغه دایمي یخچالونه متاسفانه موږ ورور وغریبی لیکېدو طرف ته روان دي. باید دغه حالت د کلن دغه نسبی ریکوري لپاره باید کومک وکړي او داسې پروژې لولاسته واچي وختي مراسم اشاره وکړه داسې فصلونو یا داسې انواع فصل دلته هغه کې مثلا کوم چې د اردن په دشتو کې کیږي کوم چې د اسرایلو په دشتو کې کیږي داسې رومیان شته چې هغه تولیدي چې ډېر کم وبو سره ډېر زیات تولید
کوي
نو د هغه فصلونو انتخاب وکړي د قانونو سره کومک وکړي او په دولتي برنامو کې داسې تخصصي برنامې جوړ کړي ترڅو عامه خلکو ته آگاهیم ورکړي ترڅو دغه مشکل پر رفع کولو کې یا کمولو کې روانو.
بله به نه تشکر آقای اختر. جناب آقای مایار بان چی گفته آمد جمع بندی میکنیم همین سوال را که همکارم با نواشنا هم گفتن. خب بالاخره جامعه جهانی در این زمینه چی قدم میتونن و اگه همین خشکسالی به این منوال ادامه پیدا کنه راه بهترین راه مبارزه چیست باشه؟
تشکر. ببینید اعلانی که هم صورت گرفته دو پیام داره، هم به اراکین فعلی افغانستان که اونا هم این مشکل درک بکنن و هم به جامعه جهانی که اونا هم این مشکل که درک کردن راه حل برش پیدا بکنن. ما توصیه ما برای افغانستان و برای اراکینش ای است که افغانستان هم منزوی نسازن، با جامعه جهانی در تعامل باشن و یکی از نقاطی که نقاط مشترکی که میشه روی از او بحث ها و گفتگاه ها را یا حتی آغاز کرد یا رویش ادامه داد اینمی تغییرات اقلیمی است و همچنان ای را درک بکنن که مشکل افغانستان تنها مشکل خودش نیست بلکه با تمام دنیا مثل تغییرات اقلیمی گره خورده. از طرف دیگر جامعه جهانی باید روی امو تمویل پروژه های تغییر اقلیم بازنگری بکنه. ببینین فرضیه سیستم مالی تغییرات اقلیمی ای است که اونا حکومت های دموکراتیک و صلح‌آمیز و یا هم دارنده صلح با او کشورها میشه در تغییرات اقلیمی مبارزه صورت بگیره، اما یک شرایط استثنایی مثل افغانستان اونا در نظر نگرفتن. بنان سفارش ما برایش خواهد بود که این شرایط فعلی افغانستان هم مد نظر بگیرن و آهسته آهسته از کارهای به مقیاس کوچک که فعلا جریان داره به کارهای زیربنایی و ساختار زیربنای افغانستان اونا متوسل شوند، چون بدون ساختن زیربنا ما نمیتونیم از این مشکل براییم به هیچ صورت. این به این معنی است که یک شخص مریض است و ما به وضعی از اینکه به تشخیص مرض از او را تدایی بکنیم دوای تقویت دهنده برش میدیم، از این جهت ضرورتی است که مشکل به شکل بنیادیش و به شکل زیربناییش که لازم است حل شود، بنابراین راه های را رویش کار صورت بگیره که موانع قانونی که فعلا او را به چالش کشیده او را حل بسازه و کارهای پروژه های تغییر اقلیم صورت بگیره.
بله. تشکر از هر دو مهمان محترم جناب آقای عاصم مایار و جناب آقای فضل الله اختر جان، سپاس که در برنامه با ما بودن و نظر خود با ما و شنوندگان قسمت کردن. وقت خوشی بر هر دو مهمان محترم تمنا داریم.
دزل لکوم دی دوارو ملمانون پا مننه دی دوی دی پا مخخشی کوری ودان چې په خبرونه کې ګډون وکړ، قدرمن اوریدون کړه، مننه کوم چې تر دې شی به خبرونه واوریده. خو بیا د هم من سره اوسې د سیمې او نړۍ خبرونه اورو.
با تقدیم سلام، رویا زمانی هستم. مشروع خبرهای این ساعت را به سمع شما میرسانم. برنامه جهانی غذا سازمان ملل متحد میگوید که از کمک 3.8 میلیون دلاری صندوق مرکزی واکنش اضطراری این سازمان به شماری از مهاجرین افغان که به گونه اجباری از پاکستان به افغانستان انتقال یافتند کمک نقدی فراهم میکند. این برنامه امروز چهارشنبه با نشر گزارش گفت که 33,000 خانواده شامل بیش از 230,000 کودک، زن و مرد از جمله افراد دارای معلولیت که در آستانه زمستان سرد به گونه اجباری از پاکستان اخراج شدن از این کمک ها بهره‌مند خواهند شد. این در حالی است که برخی از مهاجران افغان که از پاکستان به افغانستان برگشت داده شدند میگویند که کمک های لازم به آنها تا هنوز صورت نگرفته است. با نزدیک شدن زمان برگزاری نشست دوحه در مورد افغانستان، فریدون سینر اوغلو، هماهنگ‌کننده ویژه سازمان ملل متحد در امور افغانستان، مصروف گفتگو با مقامات ارشد طالبان در کابل است. اگرچه سازمان ملل متحد و یا آقای اوغلو هنوز در مورد محتویات این ملاقات‌ها چیزی نگفتند، اما در اعلامیه ارگ که در کنترل طالبان قرار دارد و نقل از او گفته شده است که مسلم است ایالات متحده آمریکا و کشورهای اروپایی به داشتن روابط و همکاری با طالبان علاقه‌مند هستند. فریدون سینرلی اوغلو با اشاره به نشست عادی دوحه که قرار است در روزهای 18 و 19 فوریه به میزبانی سازمان ملل متحد دایر شود گفته که انتظار می رود در مورد افغانستان تصامیم خوبی گرفته شود. شبکه مشارکت سیاسی زنان افغانستان با نشر اعلامیه در پیوند به آجندای دومین نشست ملل متحد در مورد افغانستان گفته است که باید نتیجه این گونه نشست ها ساقط کردن حکومت طالبان و بدیل برای آن باشد. این شبکه در آستانه برگزاری و نشست دوحه گفته است که با توجه به پیچیدگی اوضاع سیاسی و اجتماعی افغانستان نیاز است که جامعه جهانی و نهادهای داخلی برای تحقق حقوق بنیادی شهروندان افغانستان و تساوی جنسیتی در این کشور بیشتر تلاش کنند. این در حالی است که آقای اوغلو با مولوی عبدالکبیر معاون سیاسی ریاست الوزرای طالبان در مورد نشست دوحه گفتگو کرده است. اخبار منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا می‌شنوید. مقام‌های پاکستانی گفتند که انفجار دو بم در نزدیکی دفاتر انتخاباتی نامزدان انتخابات در ایالت بلوچستان آن کشور 29 کشته بر جا گذاشت. این انفجارات امروز چهارشنبه 7 فوریه درست یک روز پیش از برگزاری انتخابات سرتاسری پاکستان به وقوع پیوسته است. جان اچکزای سخنگوی حکومت ایالتی بلوچستان گفت که انفجار نخست در ساحه پیشین در مقابل دفتر ستاد انتخاباتی یک نامزد مستقل رخ داد که در آن 17 نفر کشته و 25 نفر دیگر زخمی شده است. با گفته آقای اچکزای در انفجار دوم در ساحه قلعه سیف الله و در نزدیکی دفتر یک نامزد حزب جمعیت علمای اسلام 12 نفر کشته و 29 نفر دیگر زخمی شدند. تا کنون هیچ گروه مسئولیت این حملات را به دوش نگرفته است، اما در گذشته گروه دولت اسلامی یا داعش، جدایی طلبان بلوچ و تحریک طالبان پاکستان مسئولیت بیشترین حملات را در بلوچستان به عهده گرفته بودند. این انفجارات در حال رخ داده است که امروز چهارشنبه سکوت قبل از رای دهی در انتخابات پارلمانی پاکستان است. فردا پنجشنبه 8 فوریه مردم پاکستان به مراکز رای دهی می روند تا برای انتخاب اعضای پارلمان های مرکزی و ایالتی آن کشور رای دهند. برای اشتراک در انتخابات بیش از 120 میلیون پاکستانی واجد شرایط رای دهی ثبت نام کردند. پارلمان ملی پاکستان 336 کرسی دارد که از جمله 266 نماینده از طریق رای دهی مستقیم انتخاب می شوند. از جمله 70 کرسی باقی مانده پارلمان ملی پاکستان، 60 کرسی آن برای زنان و 10 کرسی دیگران برای اقلیت های غیر مسلمان اختصاص داده شده است. انتخابات روز پنجشنبه در پاکستان در حال برگزار می شود که شمار از فعالان این انتخابات را از قبل ناقص خوانده اند. سفیر و نماینده جمهوری اسلامی در سازمان ملل متحد در گفتگوی با تلویزیون NBC گفت که حکومت ایران با گروه های فلسطینی پیمان دفاعی دارد و با ارسال سلاح و آموزش این گروه ها را تقویت میکند، اما در اقدامات آنها نقشی ندارند. امیر سید ایروانی در پاسخ به پرسش درباره حمایت جمهوری اسلامی از دیگر شبه نظامیان نیابتی در منطقه به مجری NBC گفت: ما آنها را هدایت نمی کنیم و با آنها فرمان نمی دهیم، اما از آموزش و توانمندسازی این گروه ها دریغ نمی کنیم و با هم رایزنی مشترک داریم. و در این حال اتهامات آمریکا مبنی بر تأمین تسلیحات پیشرفته حوثی‌های یمن توسط جمهوری اسلامی ایران را رد و تاکید کرد که حوثی‌ها در حملات خود به کشتی‌ها در بحیره سرخ مستقل عمل کرده و از تهران دستور نمی‌گیرند. قانونگذاران ایالات متحده روز سه‌شنبه به لایحه مستقل کمک 17.6 میلیارد دلاری اسرائیل رأی مخالف دادند. منتقدان این لایحه را به عنوان تلاش بدبینانه برای جلوگیری لایحه مرکزی دو حزبی دموکرات ها و جمهوری خواهان که امنیت مرزی و کمک های خارجی شامل می شود محکوم کردند. دیدبان حقوق بشر سوریه امروز چهارشنبه گفت که در اثر حملات اسرائیل بر منطقه حمص سوریه 5 نفر به شمول 3 غیر نظامی کشته شدند. وزارت دفاع سوریه نیز ضمن تایید این حملات گفته است که شمار از غیر نظامیان در این حملات کشته شدند، اما تعداد دقیق تلفات را مشخص نکرد. دیدبان حقوق بشر سوریه مستقر در بریتانیا گفته است که در این حملات 5 نفر به شمول 3 غیر نظامی، یک زن، یک کودک و یک مرد کشته شدند و 7 نفر دیگر زخمی شدند. به گفته این ناظر حقوق بشر، این حمله بر ساختمانی در محله حمره واقع در شهر حمص صورت گرفته است. شنونده های محترم، این بود مشروع خبرها تا این لحظه از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا که تقدیم شما شد.
درانو اوریدونکو، قدرمن لیدونکو، د روکو راز سپین خبر خبرونه په همدی زی پای ته رسیدي. د درانو ملمنو نه مننه کوم چې خپل نظر مون سره تاسو سره شریک په خبرونه کې برخه واخسته، او تاسو قدرمنو اوریدونکو نه مننه کوم چې تل د امریکا غږ آشنا راډیو او تلویزیون خبرونه ګوري او اوري او پروګرامونه تاسو ته سپین فورواده.
برنامه های ای برنامه رو که راست بین خبری در همینجا با پایین رسید، اما نشرات پشتو و دری رادیو آشنا صدای امریکا همچنان ادامه داره. برنامه بعدی ما نمی او وضعیت است که همکار ما بانو نوشا و آشنا او را گردانندگی می کنند. شنونده رادیو آشنا باشید.